السلام علیکم په افغانستان کې د سهار 15 بجې شوې زه امید زهیرمن مو په دې خبري مجله کې هرکلی کوم په جنیو کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په شورا کې د افغانستان استازولي یو ځل بیا پر نړیوال ټولنې غږ کړی چې په افغانستان کې د بشري حقوقو په تیر د خوځو د وضعیت په اړه غږ پورته کړي. د ملګرو ملتونو د جنیو په دفتر کې د افغانستان قونسل محب الله طیب پرون د بشري حقوقو 55 غونډې ته د وینا پر مهال وویل د نړیوال ټولنې خاموشي طالبان نور هم زړور کړل.
The international community's expectation for
the nariwale tulane da tama che pa afghanistan ke ba musbat badlun rashi amali nashwa khobaraks de bashari haqono de system na kafi iqdamato taliban nur ham zradawar klal che de mafiat balaral sara khpalo karuno ta dawam warkri
خغلی طیب د طالبانو حکومت د اپارټاید رژیم وباله وی ویل د دې رژیم په واکمنۍ کې جنونی او خزي کړيږي. هغه زیاته کړه چې د طالبانو د اقداماتو په نتیجه کې نه یوازې د بشري حقوقو فعالان، ژورنالیستان او هنرمندان بلکې د پخواني نظام د امنیتي ځواکونو غړي هم اغیزمن شوي دي. د ملګرو ملتونو د کرنې او خوړو اداره وایي د افغانستان د 6% وګړو د غذایی خوندیتوب لپاره اندېښنه لري. دا څرګندونه د دې ادارې د سرچینو د څانګې رئیس الکس برنز افغانستان ته د سفر پر مهال کړي خونو موړې زیاتوي چې د ملګرو ملتونو د ادارې تیر کال لڅ باندې 10 میلیون افغان بزګرانو سره مرسته کړي. خغلی برنز پرون پر اکسپانا کندهار ته خپل سفر او بزګرانو سره د خپل لیدونو په اړه ویلي دي چې د لیو شمیر کاروانګرو سره د هغوی د سونزو د ځمکو د حاصلاتو توبو د سرچینو او اقلیمی بدلونونو په اړه خبرې وکړي. برنز په یو ویډیو کې چې پر ایکس شبکې خبره کړې ویلي دي چې د ملګرو ملتونو د کرنې او خوړو ادارې په افغانستان کې تر دې دمه 10000 چک دمونه جوړ کړي. دا په داسې حال کې چې د خوړو نړیوال پروګرام ویلي دي چې په افغانستان کې شاوخوا 10 میلیونه وګړي کافي خواړه نه لري. افغان کرکټ ملي لوبډلې تیر شپه له آیرلند سره د شل اوریزو لوبو د لړۍ لومړۍ سیالۍ د اتیا شمنډو په توپیر وبایله ده. تاس افغانستان وګټه او سیالۍ لوبډلې ته د توپ هني بالنه ورکړه. آیرلند لوبغاړو په شلو اورونو کې د شپږ لوبغاړو په اوټ کې دوه سره افغان لوبډلې ته د 155 هدف وټاکو. خو افغان لوبغاړي ټول په 19 اوور کې اوټ شول. په داسې حال کې چې یوازې یو سل 11 منډې جوړې کړې وې. دواړه لوبډلې به د دویم شل اوریزو لوبې لپاره د اکشن وی پورز د مارچ په 19 سره مخامخ شي. د دوی ترمنځ درېم او وروستۍ شل اوریزو لوبه به د روانې دوشنبه د مارچ په 13 نیټه وي. د اوکراین جمهور رئیس وای اوکراینی ځواکونه به د اویسی پر ساحلي خار د سکندری توغندیو او بی پیلوټ الوتکو د بریدونو غچ له روسیې واخلي. ولادیمیر زیلنسکی پرون پر خپل ټلګرام لیکلی په دسی خار کې د مرستې او ژغورنې عملیات روان دي. لدی مخکې د اوکراین لوی څارنوار پر خپل فیسبوک باندې لیکلی و چې د روسیې په برید کې 19 کسان وژل شوي او لسګونه نور ټپیان شوي. د دې سیمې والی اولیا کې پر ویلي دا د توغندی له کریمیا سیمې څخه توغول شوي و چې د استوګنې پر یو سیمه را پرې وتل نو موړې زیاتوي چې رومړی توغندی سیو شمیر ډاکټرانو او د ژغورنو ډالو غړي سیمې ته رسیدلی و چې دویم توغندي په لګیدو کې وواژل شو. او د هنګری ملت پال صدر اعظم ویکتور اوربان پرون په یو وینا کې پر اروپایي ټولنه کې د دې هیواد پر غړیتوب نیوکه وکړه او پر خپل هیوادوالو یې غږ وکړ چې د اروپایي ټولنې په انتخاباتو کې چې پر روان دوبه کې په پام کې دي د دې ټولنې د مرکز بروکسل په اشغال کې مرسته وکړي. خیال خې پاپولیس اوربان چې د صدر اعظم په توګه د 14 کلن کال په ترڅ کې سوزلي بخره واړم اڅوزلی د اروپאי ټولنې سره لانجر اغلی په دی وینا کې وویل د هیواد باید پر روانو انتخاباتو کې د بروکسل او د هنګری د ازادې ترمنځ یو غوړتیا غ په اروپאי ټولنې تور ولګو چې جګړه پیلوي نړۍ ویجاړوي د هیوادونو سرحدونه بیا ټاکي او د ملخانو په څیر هر ځای اورسي. د روژې شپږم سهار مو په خیر. نن شنبه ده، د هوتیا کابه شپږویشتمه او د مارچ 14 نیټه. په افغانستان کې د یو بل کال لپاره د یوناما د ماموریت تمدید. د امنیت شورا غړي هیوادونه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندویه دفتر ماموریت مهم بولي.
د یوناما رول تر بل هر وخت اوس ډیر مهم دی چې افغانستان د بشري حقوقو په تیر د نجونو او ښځو لپاره له دې بد بشري حالت څخه وژغوري.
په کندهار کې وچکالۍ ته اندېښنې. کروندګر وایي رواني وچکالۍ د سختو ستونزو سره مخ کړي او دا مهال کروندې د وچېدو له ګواښ سره مخ دي.
زما باغ دی دادی ز دغه څه پروتي دو بود نشټواله څه پروتي چې وبنسته
او د هند لخوا د طبیعت په اړه د نوې قانون عملی کېدو ته خبرګونونه د مودی منتقدان وای هغه وایي دا هیواد یوازې د هندو ملیتګراو په وطن بدل کړ.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
ازادي رادیو سلیر وی ساعته از موږ په پاړه هم اوریدل شي. ازادي رادیو ټکی کوم زموږ آدرس دی. سلیر وی ساعته د ازادي رادیو خبرونه او پروګرامونه زموږ د ازادي رادیو پر وی پاړه واوري. تر خو د ازادي رادیو پر واتس اپ چینل هم موږ سره ملګری شي. پر د واتس اپ چینل د دې سربیره چې ټول خبری موضوعات چې په ازادي رادیو کې خبريږي هلته په لیکلي شکل باندې تر تاسو رسیږي، بلکې خبری بولیټن هم زموږ د همکارانو لخوا په غږیزه بڼه باندې تاسو هلته اوریدلی شئ. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندویه دفتر یا یوناما ماموریت د یو بل کال لپاره تمدید کړ. په دې غونډه کې د افغانستان د وضعیت په اړه هم بحث وشو. د امنیت شورا غړو په افغانستان کې د بشري حقونو په تیره د نجونو او ښځو د بشري حقونو د وضعیت په اړه هم اندېښنه څرګنده کړه. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې واورئ.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په بیګانه غونډه کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یوناما د فعالیت دوره د یو بل کال لپاره تمدید شوه. د جاپان استازي یامازاکی کازویوکی چې هیواد یې د امنیت شورا دورې مشري کوي د غونډې په پایل کې د پریکړه لیک مساوده د رایو لپاره وړاندې کړه چې د رایو په غوڅ اکثریت تصویب شوه. ورسته ښاغلی یامازاکی په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه خبرې وکړې. نوموړي د یوناما د ماموریت تمدید په اوسنی وخت کې یو مهمه اړتیا وبلله.
یوناما's role is more important than ever in addressing
the یوناما رول تر بل هر وخت اوس ډیر مهم دی چې افغانستان د بشري حقوقو په تیر د نجونو او ښځو لپاره لدې بد بشري حالت څخه وژغوري. د یوناما د ماموریت حضور ته اړتیا سته، هغه هم په داسې حال کې چې موږ د نړیوالې ټولنې په توګه هڅه کوو چې په دوه کې د ځانګړو استادو د تیرې میاشتې د غونډې د موافقې په اساس له طالبانو سره ژور تعامل او اعتماد جوړ کړو.
د امنیت شورا د یو شمیر غړو هیوادونو استادو هم په افغانستان کې د بشري وضعیت په اړه څرګندونې وکړې. د چین استادې د خځو د وضعیت د یادونې ترڅنګ انتقاد وکړ چې ولې په پریکړلیک کې د طالبانو په واکمنۍ کې د مثبتو پرمختګونو یادونه نه ده شوې. هغه د افغانستان د کنګل شوی او شتمنیو د آزادولو غوښتنه هم وکړه. په امنیت شورا کې د متحدو ایالاتونو استازي له افغانستان سره د بشري مرستو د رسولو او د افغانانو ترمنځ سیاسي ډیالوګ ته د امکان د برابرولو په برخو کې د یوناما ونډه مهمه وبلله. د امریکا استازي په افغانستان کې د ښځو د حقونو پر ملاتړ او همدارس د پریکړه لیک په اساس د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي د ټاکلو پر اړتیا هم ټینګار وکړ. د روسیې استازي وویل چې باید افغانانو په تیر خځو او ماشومانو ته د بشري مرستو رسولو ته لومړیتوب ورکړل شي. د روسیې استازي دا هم وویل چې باید د یوناما ماموریت سیاسي نه بلکې بشري وي. د جنوبي کوریا استازي پر روانو څو ورځو کې په افغانستان کې د تعلیمي کال پیل ته اشاره وکړه او ویل د هوانځیو پیل ته څو ورځې پاتې دي، خو لا هم طالبانو لشپږم ټولګي پورته زده کوونکو نجونو ته د تعلیم اجازه نه ده ورکړې. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د پخواني دولت استازي نصیر احمد فائق چې د ملګرو ملتونو په غونډه کې د افغانستان په استازیتوب ګډون کوي هم غونډې ته وینا وکړه. ښاغلی فائق وویل د افغانستان ثبات او په نړیواله ټولنه کې د دې هیواد یو ځل بیا ګډون د حکومتولۍ داسې یو مشروع ټول شمول سیستم ته اړتیا لري چې بنیاد عدالت، د قانون حاکمیت او د خلکو غوښتنې وي او د افغانانو او نړیوالې ټولنې اړتیاو او اندېښنو ته ځواب ووایي. خغلی فائق لغونډې ورسته له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې د افغانستان لپاره د یوناما ماموریت مهمه بله.
نقش یوناما در تحکیم سول
د یوناما ونده په افغانستان کې د دایمي سولې او ثبات په ټینګښت د بشري مرستو پر رسولو او همغږي کولو او همدارز د بشري حقوقو پر سرغړونو د څار او راپور ورکولو په برخه کې او په ټوله کې د وټول شموله مشروع حکومت پر امنسته کولو کې چې د هیواد د ټولو وګړو په تیره د خزو او جنو حقونه پکې خوندې وي اساسي او حیاتي ده.
په افغانستان کې د یوناما ماموریت د 2002 کال د مارچ په 28مه رسمن پیل شو، خو فعالیت هر کال د امنیت شورا د غړو د رایو په اساس تمدیدیږي.
له شخړو
له اعتراضونو
له بازارونو
له لوبغالو
له نړۍ
United States seeks a more secure
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادي رادیو هر ورځ شپه او ورځ
افغانستان د خبريالانو مرکز په غزنی کې د طالبانو د حکومت د خروالې لوري د دوه سیمه ییزو خصوصي رسنیو تړل او مشروطول د اندېخني وړګني د مرکز دی وی اعلامي په خبرولو سره د غزنی د خروالې لخوا د جواز په بدل کې د پیسو غوښتل پر رسنیو د فشارونو زیاتواله وباله په همدې حال کې خبريالان بیا وایي د طالبانو د حکومت بندیزونه او د رسنیو مالی سنز د دوی د فعالیت پر دوام منفي اغیز کوي د طالبانو د حکومت وایانو په غزنی کې د دوی د حکومت خروالې په دې اړه د ازادي رادیو پښتنې جواب نکړي تفصيلي په دې راپور کې واوري
د افغانستان د خبريالانو مرکز وایي د طالبانو حکومت خاروالي په غزنی ولایت کې د شمله او د هکده په نوم د دوه خصوصي رادیوګانو خبرونه د جواز محصول د نور کډي دوی د فعالیت مخېنی ولیدا کته هم دغه مرکز د طالبانو د حکومت د خاروالي لخوا لدري ساعت ځند ورسته په مشروط ډول د دغه رادیوګانو د خبرونو د پایل خبر ورکړ خو ورته اقدام یې پر رسنیو د فشار ډېر دل او د اندېخنه وړ بللې دي د دغه مرکز په خبر پاڼه کې راغلي دا د دوه رادیوګانو چې د کپ په شلمه تړل شوی وي د مسؤلینو او سیمه ایزو خبريالانو له اعتراضونو ورسته په دې شرط بیرته پرانستل شوی چې د جواز د ترلاسه کولو لپاره په غزنی ولایت کې د طالبانو حکومت د خاروالۍ لخوا غوښتل شوی پیسې ورکړي د افغانستان د خبريالانو د مرکز د اړیکو او عدالت غوښتنې د کمیټې مشر سمیه ولیزاده ازادي رادیو ته وویل
دلیل مسعود شدن
د دغه رسنیو د دروازو د تړل کېدو لامل د خاروالۍ د ادارې له لوري د جواز اخیستو په بدل کې د پیسو نه ورکول دي. دا په حقیقت کې د اندېښنې وړ ده چې رسنۍ جوړې کړې وي او یا یې جوړوي له څو وزارتونو لکه د اطلاعاتو کلتور وزارت، مالی وزارت او د سوداګرۍ او صنایعو وزارت څخه جوازونه اخیستي او مالیه ورکوي.
مالیه پرداخت میکنند
د افغانستان د خبريالانو له مرکز څخه په یو خبره شوی خبر پاڼه کې راغلی دی چې په غزنی خاروالۍ کې د طالبانو د حکومت مسولینو د دغه دوه سیمه ییزو رسنیو مشرانو او خبريالانو ته ویلي چې د کابل لخوا تر فشار لاندې دي او اړ دي چې په یاده برخه کې د خاروالۍ قانون پلی کړي. د دغه اعلان پر بنسټ هر رسنۍ مکلفه ده چې دغه جواز په بدل کې خاروالۍ ته په کلنی ډول شاوخوا 1000 افغانۍ ورکړي. یو خبريال چې د امنیتي ستونزو لپاره یې د نوم له خودلو ډډه وکړه ازادي رادیو ته وویل کدا کړنې دوام وکړي د رسنیو اقتصادي ننګونو ته په پام سره به د رسنیو لپاره ستونزمنه وي چې خپل فعالیتونو ته دوام ورکړي.
چیرته چې لوی خو رسنۍ د واکمنو له لوري قیدي او محدودي وي او له بل پلوه په مالی برخه کې ستونزې وي نو زه فکر نه کوم چې په داسې وضعیت کې د رسنۍ فعالیتونو ته دوام ورکړي. زما هیله وختنه بداوی چې رسنۍ د رسنوي د قانون او بیان ازادي په چوکاټ کې د فعالیتونو دوام ته پرې خودل شي.
و موږ غوښتل چې په دې اړه د طالبانو د حکومت د ویان د زبی الله مجاهد او په کابل کې د دوی د حکومت د خاروالۍ د ویان د نعمت الله بارکزي نظر هم واخلو خو هغوی د راپور تر خبرېدو پورې زموږ پوښتنې جواب نه کړي. د افغان خبريالانو د مرکز د معلوماتو پر بنسټ دا مهال په غزنی ولایت کې یوازې 15 خصوصي رسنۍ فعالیت کوي. له دې اقدام یو اونۍ مخکې هم په غزنی کې د شمله او د هکده رادیوګانو فعالیتونه د طالبانو د حکومت لخوا له همدې عمله درول شوی وو.
ازادي رادیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
هن سیمه بتتا ورسته یو راپور خبر کو خو سپاره شو د افغانستان او آیرلند ترمنځ د کرکټ د تیر شپې شل اوریزو لوبته د آیرلند د کرکټ ملي لوبډلې د لومړی شل اوریزو سیالي په ترڅ کې افغانستان ته د 13 منډو په تفاوت ماته ورکړه. په دې سیالي کې تر شاوخوا څلور میاشتنی ځن روس راشد خان هم لوبېدل او درې لوبغاړي اوټ کړل. د خوای یو شمیر نور ځوانو لوبغاړو ته هم په دې لوبه کې د ګډون حق ورکړل شوی او دوی اسحاق اعجاز احمدزی او ننګیالی خروټه هغه لوبغاړي و چې لوبتا البته د آیرلند پر خلاف په دغه شل اوریزه لوبه کې ولوبېدل. افغانستان د آیرلند پر خلاف د یو ورځنیو لوبو سیالۍ وګټلې او په ټیسټ لوبه کې بیا له هغوی ماتې خوړلې وه. د افغانستان او آیرلند ترمنځ راتلونکي لوبې بیا سبا او بل سبا کېږي. تفصیلي په دې راپور کې واورئ.
د آیرلند د کرکټ ملي لوبډلې د درې شلوریزو سیالیو په لومړۍ لوبه کې افغانستان ته د 33 منډو په تفاوت ماتې ورکړه. یاد سیالي چې د جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماسخوتن 3 بجې د عربي متحده اماراتو په شارجه لوبغالي کې پیل شوې وه. په چې افغانستان ګټلې وه خو توپ اچونه یې انتخاب کړې وه. د آیرلند لوبډلې د خپلې توپوهنې په پاڼۍ کې 179 منډې کړې وې. د یادې لوبډلې لپاره په توپوهنه کې هری ټاکټر خزلېدلی و چې په 55 منډو ناسوځېدلی پاتې و. د افغانستان لپاره بیا راشد خان خطو پچونه وکړه. هغه د 19 منډو په بدل کې 3 لوبغاړي وسوځول. په نړیوالو شلوریزو سیالیو کې په لومړي ځل لوبېدونکي لوبغاړي ننګیالي خروټي بیا په 4 اورونو کې 14 منډې ورکړې او 2 وی لوبغاړي وسوځول. په افغان توپ اچونکو کې د غراز نوین الحق خونه لوبید. هغه په 4 اورونو کې 25 منډې ورکړې او هیڅ لوبغاړي ونسوځاوه. د افغانستان د توپوهنې پیل د ازل رحمان الله ګربز سره صدیق قتل وکړ. ګربز په لومړي توپ وسوځید او اتل بیا په یو منډه خپل وکټ له لاسه ورکړه. په اتل پسې عظمت الله مرزه هم په صفر خپل وکټ له لاسه ورکړه. نوی وکټ ساتونکي توپوهونکي محمد اساق یو شیبه لوبه چټکه کړه خو هغه هم تر 23 منډو جوړولو وروسته آوټ شو. په دې سره د افغانستان ټول لوبغاړي د 19 اور په 4 توپ وسوځیدل او 111 منډې وکړې. په دې سیالۍ کې د افغانستان لپاره په لومړي ځل لوبېدونکي اجاز احمد جی 14 منډې کړې وې خو ننګیالی خروټه بیا په 0 سوځېدلی و. د آیرلند په توپ اچونکو کې بن وایټ 4، جاش لټل 3 او مکارټي 2 لوبغاړي وسوځول. د ورېدل چې دواړه لوبډلې به دویم شلوریزه سیالي د روانې میاشتې په 19 نیټه د راتلونکي یکشنبې په ورځ ترسره کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
ازادي رادیو سلیروي ساعت او اوريز مخ خبرونه پر رادیو هم سلیروي ساعت خبريږي. ازادي رادیو زموږ په ټولنیز پاڼو هم واچاري، زموږ اکسپارا فیسبوک پاڼه، یوټیوب چینل، انستګرام تاسو په چوپ کې نیم کولای شئ د بیا لا بیلو مطالبه د لیدو او اوریدو او تر څنګ یې لوستلو لپاره زموږ دغه آنلاین برخه ته هم پلیټ فارمونو طالبته مراجعه وکړئ او هلته تاسو کولای شئ له بیا لا بیلو مسایلو ځان خبر کړئ. وړاندې مو د سیمو یا سیمې یادونه وکړه. لکه څنګه مو چې د خبرونو په سرلیکونو کې واورېدل، هند هغه قانون ته اجرایه بڼه ورکړه چې پر بنسټ یې مسلمانو مهاجرینو ته د هیواد تابعیت نه ورکول کیږي. د هند مسلمان لږ کې اندېښمن دي چې د هیواد صدر اعظم نریندرا مودي د هیواد د هندو په یو ملتګرا وطن بدلوي. د امریکا متحده ایالاتو په هند کې د بشري حقوقو ملاتړو بنسټونو د دې قانون د عمل کېدو په اړه اندېښنه ښودلې. د خود مودي حکومت هغه دلایل د کړي چې غني د قانون تبعیزي رنگ لري. تفصیل واوري.
د هند تابعیت په قانون کې د نوي بدلون لبخې د هیواد د افغانستان، بنگلاديش او پاکستان هغو هندو، پارسي، سیک، جن، بودایی او عیسوي اقلیتونو ته سمدستي تابعیت ورکوي چې له 2015 میلادي کال مخکې هند ته کډوال شوي دي. خو دې قانون د دریو واړو هیوادونو مسلمانان مستثنا کړی دي. منتقدان استدلال کوي چې دا قانون د دې یو بل ثبوت دی چې د نریندر مودی په مشه حکومت غواړي سیکولر هند په یو هندو هیواد بدل کړي او مسلمانان منزوي کړي. د قانون په نوي تعدیل کې هغه پخوانی قانون هم اصلاح شوی چې لمخې غیر قانوني کډوالو د هند تابعیت نشوي اخیستلی. د دې قانون تعدیل د می میاشتې د انتخاباتو په درشل کې د واکمن بهاراتیا جنتا ګوند د انتخاباتي مبارزو یو مهمه شمنه و. دا قانون په 2019 میلادي کال کې پارلمان تصویب کړ او هغه مهال لانجې وپارولې چې د مودي حکومت له مرګونو اعتراضونو وروسته د هغه تطبیق وځنډاوه. د هند د ټولو مذهبونو معترضان وایي چې دا قانون د یو سیکولر هیواد په توګه د هند بنسټ کمزوری کوي. مسلمانان په ځانګړې توګه اندېښمن دي او وایي دولت د دې قانون په پلي کولو سره کولی شي دوی منصفی کړي. د هند بشري حقونو د څار او عفو په نوم مدافع ډلې د دوشنبې په ورځ وویل چې دا قانون د مذهب پر اساس له خلکو سره تبعیض ته مشروعیت ورکوي. په نړیواله کچه هم د دې قانون په وړاندې اعتراضونه شوي. متحدو ایالاتونو ویلي دي چې د دې قانون د تطبیق څرنګوالی څاري. د بهرنیو چارو وزارت ویاند ماتیو میلر د پنځشنبه په ورځ په یو خبري غونډه کې وویل مذهبي ازادۍ ته درناوی او د قانون لبخې له ټولو وګړو سره یو شان چلند په ټولو ټولنو کې د دیموکراسي اساسي اصول دي. خو د مودي حکومت دا خبره چې ګنی دا قانون تبعیضی چلند کوي ردوي. هندي چارواکي وایي دا قانون پر هغو کسانو چې له پخوا د هند تابعیت لري او په هند کې پر زیږیدلو وګړو اغیز نه کوي، بلکې د دوی په وینا د هغو مذهبي اقلیتونو دفاع کوي چې له ځورونو او شکنجې څخه تښتي. په هند کې د مسلمانانو یو لوی اقلیت هوسی چشمیره د هند په ځبان دي 400 میلیون وګړو کې 200 میلیونو ته رسیږي. مسلمانان د هند په تقریبا ټول سیمو کې اوسی. خود اسوسییټډ پریس خبري آژانس در راپور لمخې په 2014 کال کې د نریندر مودی له واکمنې وروسته د دې هیواد په بیلابیلو برخو کې ګڼې حمله پرې شوې دي.
له خبرونو ور اخوا
که څام افغانستان په پرله پسې توګه د وچکالۍ او د روان طبي پیښو له امله یو د ځپونکو هیوادونکو په ډله کې په لومړي کتار کې راځي. خو کندهار کې هم د وچکالۍ له امله بزګرانو یا کروندګرو ته د وختو ستونزو راپور نشته. هلته یو شمیر کروندګر وایي روانې وچکالۍ د سختو ستونزو سره مخ کړي او دا مهال کروندې د وچېدو له ګواښ سره مخ دي، چې له امله دوی اړ دي نورو سیمو ته کډه وکړي. دوی د طالبانو له حکومت او مؤسساتو د اوبو د لویو او کوچنیو بندونو د جوړېدو غوښتنه کوي. په ورته وخت کې د طالبانو د حکومت د کندهار د اقتصاد ریاست مسؤولان وایي د دې ولایت په ټولو ولسوالیو کې د سیلابي اوبو د مهار او تر ځمکې لاندې د اوبو کچې لوړولو لپاره یو یو چک ټیم جوړیږي چې په هر یوې 3 میلیون افغانۍ لګښت راشي. تفصیل یې په دې راپور کې واورئ.
د کندهار د ارغنداب ولسوالۍ اوسیدونکي اجي جمیل احمد په خپل باغ کې د درختو په شخبري اخته دي، خو د وچکالۍ لامل خپل دغه کار په شزله نه کوي. دی وایي د تیر څو کلونو وچکالۍ لامل باغ سخت زیان لیدلی او که سږ کال هم وچکالۍ دوام وکړي نو اړ دي چې له بیخه وکاږي. جمیل احمد د طالبانو له حکومت او موساتو څخه د بندونو د جوړولو او ژورو څاګانو د ایستلو غوښتنه کوي.
باغونه مودا چې وینې چې اړول نسته، کار نسته، که روزانه والا دی که یو بل کاریګر دی، ټول بیکاره په کلی په وطن کې دغه سی بیکاره ګرځي. ولې د دې څخه ګرځي چې په باغ کې خلک روزانه والا روزانه چشته ورکي، هغه د دې چې اوس داس ما باغ دی دغه سی پروت دی، د اوبو د نشتوالي څخه پروت دی چې اوب نسته مصرف کې دغه کومه یو انچ اوبه او دوه انچ اوبه هغه په څلور انچ اوبه د روډ هغه پر یو انچ ولاړ دی، نو هغه مشه ډیر مصرف کوي، زموږ څخه ډیر مصرف کوي.
په کندهار کې د نور ولسوالیو کروندګر هم د وچکالۍ په اړه خپل راتلونکي ته سخت اندېښمن دي او وایي چې اوبه ورځ تر بلې مخ پر کشته روانې دي. دوی وایي د وچکالۍ په زیاتېدو سره به د ډیرو اقتصادي ستونزو سره مخ سي او که بارانونه ونه سي نو ځمکې به شاړې پاتې سي.
زما نوم نافذ دی، ولسوالۍ د دامان. خو به خو دې کشته کېږي، خو دې بازګر د کشته سولې یا نورې برمې ونه وي، یا د نور برمې واس نه لرو، دغه دې اوبه مو وسم کشته دې کار نه راته کوي چې بل برمې ونه وي یا دغه ونه وي. د اوبه خو ډېر کشته سوي چې مقصد مخه په 30 متره اوبه راکولې، اوس پر 80 متره او 100 متره چې برما کم یونیک
مانو محمد نبی دی دامن د ولسوالی وسیدونکو یم راتلونکو کال بزګران دی د سړیا سره مخ کی کدو بد کمای و بارانونه نو بزګران بډیر د سړیا سره مخ مخسی راتلونکو کال
پاینی وخت کی د طالبانو د حکومت د کندهار د اقتصاد ریاست مسول وی پلان لري چې د سیلابي وبو د مهار او ترنځکی لاندې د وبو د کچې د لوړولو لپاره د دغه ولایت په ټولو ولسوالیو کې د 3 میلیون افغانۍ په لګښت یو یو چکټام جوړ کړي. د اقتصاد رئیس ملا عبدالسلام بریالی وی دغه چکټمونه د حکومت په بودیجه جوړیږي، خو یو شمیر همکار موسسات هم د نور چکټمونو د جوړولو پلان لري او په روان 2024 کال کې د وبو د مهار یو ویش پروژې په پلان کې لري.
په ټولو ولسوالیو کې چې 19 ولسوالۍ راځي چې زراعت ریاست یا وزارت سپارل شوی دی، په هر ولسوالۍ کې به چکټمونه جوړیږي د 3 میلیون افغانۍ په ارزښت باندې. همدارنګ د موسسات تخصص هم د ارغسان په ولسوالۍ کې، د شوراوک په ولسوالۍ کې، همدارنګ د شاولکوټ په ولسوالۍ کې، د خاکریز په ولسوالۍ کې 3 دانې پیل حلال ته اوس کارونه جریان لري شروع دي. او په غورک ولسوالۍ کې هم موږ چې ډیر وچکلی زپلې د پلان لرو چې هلته هم موږ 2 چکډمونه جوړ کړو.
د کندهار شمالي ولسوالۍ د دغه ولایت د نورو ولسوالۍ په پرتله زیاتې وچکالۍ ځپلې دي، ان په ځینو سیمو کې خلک کډې کولو ته مجبور سوي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستي. مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اتزر ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
ټول
می در بدر له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ټول دی ازادي راډیو نل تکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي کاوه
ساده او روانه جبه
او کچېرې میډال ورکړل نو ما د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړي وای چې ځان
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
ازادي رادیو لتا سره د تاسو لپاره ازادي رادیو سره مل پات شریف سلیر وی سات زموږ خبرونه زموږ پر وی پاړه او رادیو واوري د افغانستان سیمه نړۍ پاړه او روسيو مهمه او روسيو بدلونونو ځان خبر کړي. خپل پیغامونه هم موږ ته راوستوي. موږ به ساسي پیغامونه د ازادي رادیو په بیلا بیل خبرونه کې درته خبرو کوو. اوس هم ساسي را رسیدلي پیغامونه.
تاسو لا پیغامونو
سلام رادیو آزادی است. سلام خدای خوشحال و کامیاب لرزه یو دی جمله متقاعدین و نایمه دیر سخت و مشکلات سا مخامخی دادره کالا که در طالبان غلی دی مون تقاود نرکی مون خونه چور کرده نم چپاول کرده نم سوک واجلی دی نم خیانت کرده دی ملکتا نو جاسوسان و غلامان و در تقاود پیسیم ولی نرکی خود نشر کرده چرای کپلیاز خوده.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ز ساحل د غزنی ولایت د یکول سوالی څخه می پیغام ته پریږدم. نو ز لزادی جدا هلرم چې ما پیغام نشر ک تر لوړپونو چارواکو په هله باندې سیورسی ځکه دا د انجنو کوم مکتبونه دي د شپږم ټولګي پور دام به څنګه شاو خلاصي ځکه کنارنه ځدکړ حق لري خجنم ځدکړ حق لري خدا پاک دې خجنو په نارنه په ټولو پرس کړای دي نو به یې زر تر زره د اخلاص او سلام به احترام.
السلام علیکم. دا شیخ صاحب دې امیرین مؤمنین دې صحیح په پټنه کې چې د دې ولس په یحار مزوم ملت زه څو کوو دا شیخ په پټنه کې راو موږ نو په زبرې کاله د مخ پر د غواني خلک لاندې د نن څه پر د کالدار خلک تکو دا څنګه اسلامت دی دا څنګه کورونا چپکو خلک کسو خلک ورکی یو سړی دوا ما ځغ نه سولې د خیري نه دی یې نه چات پولیس او بل څه خل د ژوند نور دی زار دا څنګه اسلام دی دا څنګه دی د قران علمای خلق یې درې بدرسه خلق یې خوار زار خلق د ما شام دوډی نه لري کثیر څوک وایي دا زموږ مخالف دي ته وګوره د ما یې دی نه دا تکا وڅان د کونډه د به و ما شام نه ورکی ورور د دغه بس خپل پرځانه خپل غوانی لري نور څنګه ما یې شکاو دي چې نور د دې مزلم ملت ځان یې څوک ته ولاړ او صلاح وکړي.
ستاسی پیغام ستاسی نظر
تا
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 0040 22 11 24 201.